قطر وای متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نکړي، خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او پروان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې پرون خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې افغانان هم پکې دي په سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. امریکایي سوداګر گلین دی وریس یوه میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب یې رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی وریس د اکتوبر په 14مه په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستوربیړۍ کې فضا ته تللی و او پرون یې الوتکه د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ وی پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره راځو د زهرو کاروان 19 پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دی ورکړل شوی.
شفاخانه تداوی معتادینو
څلور میاشتې کیږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکارا پورې معاشونه نه دی اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
دی خوشاله چې دین اور عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د فقره کې به ځنه کوم.
دا چې پر یوه ځای د بیلابیلو نشي مواد او معتادین بستر کول څه ستونزي لري په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشول کورنۍ څخه لري او بې حوصله کړل.
په کور کې لپلار سره مم بد اخلاقی کوله، لمور سره مم بد اخلاقی کوله، صاحب سم خبر را توکله، هغه مم نسو زغمه لا.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حاجی اسلم له رضایت وروسته ولینن ګالیت د خپل لور لور کړی ډډه وکړه.
زما خداسي خوخه ده چې انجلۍ به ورکو
مورې دا چې سبا لیک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا خدای چې پر کور ناشته وي.
واخزه ننګیاله سم خبره کوي ولې په لوی لاس په لور په بلاخته کو.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو ته معتادینو د درملنې جنې کارکونکو د ماشونو د نور کولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی او پر دې سربیره په ورستوي دوه میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیایي مرکزونو د کارکونکو د معاشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو د کارکونکو معاشونه ور نه کړل شي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ رلوتو ویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکونکو ته میاشتنی معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادۍ رلو سره په مرکه کې ومنل چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکونکو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالی ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي.
شفاخانه تداوی معتادین
مواد څلور میشت کیږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل د ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې ماشونه نه دی اخیستي او د 14 شمسی کال لومړیو دریو میاشتو ماشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دی رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کیږي له بازار څخه به پور اخیستل کیږي.
د عامه روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی په خوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو ماشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کیږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادي راډیو وویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تېره بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې چیرې په د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولای شي نو په افغانستان کې به یو شتر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینې تفاهمونو ته رسیدلی، ان شاء الله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهر و کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کیږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کیږي به او زندان ته به اچول کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 15 ورځنی پړاو پر ځای شپږ 13 ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل عبدالودود انوري وایي چې په خوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کېږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تاوت چنن مرستاس خاخیست دیده فاقی که نوشته سوی چی زه فلانی دا فلانی زوی راغل امز ما تداوی دا یو دور دا پار مکمل سوی دی زه دا فیلن دا پار ایچ ستون زنه لرم او که پایندی که مواد مخدر تا می رجوع وکی او گیر سون که چه دا امارات امنیتی چارواکی دی نو بیا مرش حق دا گیله نلرو شکایت هم نلرو چیز مرش سر هر چلند کیجی و دیسی
د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 څلوېښت ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. گل علم او عبدالحمید دوه هغه معتادین دي چې شپږ دېرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ دي چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دی خوشحاله چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه ده په ګرا کې بیا زنه کوم چې موږ کوم نه کوي.
دل ته پنځه دېرش یا لس دېرش کې رسک ساتي اوبو په یام دغه دې هر روز ته چې د عمل بل عاقبت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر تر هغه چې زندان ته ولاړ شي. نو ته
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. د دې مدني فعالانو څخه یو هم نورولي دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنه کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکمه کړي.
فلحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واقعا په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلابیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا د نن فارغ کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکوونکو د معاشونو، تخنیکي او مالي امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان تاغیزي او نخي نخانی لري. د بیلابیلو نشئی موادو معتادین پر یو ځای بسترې کول د درملنې بهیر ټکنی کوي او یو بل تخپلی منفی تجربه انتقالوي. دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشئی موادو معتادین بسترې کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتلې چې باید د څه ډول نشئی موادو معتادین یو ځای بستر کړل شي.
نشئی توکي سلور پنځه ګروپونو ویشل شوې ده او د هر ګروپ ځانته مزایای، د هر ګروپ ځانته مشکلات، د هر ګروپ ځانته مدیریت د تدوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړي په اخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوی کله چې پلان ورته جوړو دغه د شیشې چې هم شدت د نشه زیات ده و هم هغه حجم د نشه زیات ده موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان ده دوا چې ده دا چې کله مریض بستر شي زیات روانه متاثر کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تاریاک ده، هغه ته فنتانیل ده، نور د جسمی اراضی ډیری. مثلا مریض ډیر د درد نه شکایت کی، د کانګی نه شکایت، د افرازات د پزې نه ډیر شکایت کی، افرازات د سترګو نه ډیر شکایت کی، سردردی نه ډیر شکایت کی، د هغه اراض او د دې اراض بخیب سره بیل شو او بلته دوي موړي بلغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجي کې یا ډیپریشي یا دماغ خاموشي په دې کې خوباور ګولېګانې دي په دې کې باربیتوراتونه دي نو اې دې هم جسمي ام رواني مشکلات ډېری مریض زجر باسي اې دې بل مدیریت ده برسمزه هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وکړي خیالات ویني یا تصورات ویني مثلا مریض وایي چې زه په تیاره کې یم هوا کې چکر وهم د دې بل مدیریت ده وغیره کې مثلا د چارج ده یا مثلا پټرول ده یا د مختلف سریشونه دي یوه هغه مدیریت د تداوی فرقي نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی د تداوی ټیم بیلی نو ډیر ښه نتیجه به ورکړي
پر یو ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري
دغه مختلط چې دوی بستر شي مختلف مواد یو ځای بستر شي یو وزینه چې هغه منفی پینټ یا هغه منفی بخش ده دوی تجربه شریکواله ام د موادو ام به منفی د ژوند تجربه مثلا یو د تریاک مریض بستر شي د چرس مریض بستر شي او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي یو د شیشه مریض بستر شي نو د شیشه والا به وی چې زه د شیشه مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډیر لذت اخلم نو د خپل نفرم تشویقي د ذهن کې د خبر ثبتي چې د نشه ډیر خي دستي ډیر عادی او شکل سره دا جک نشه انتخابي مثلا یو نفر چرس استفاده کوي بل وی ورو دغه تریاک استفاده وکي ته به لسه تکار وکي ګوره منفی مسج ورته ورک نو دا کله چې بیرون وته ک یو چیرته مقابلېږي یا خوب نیوړي یا کار کې ستړی کیږي د ستي تجربه شریک کړي چې دا تریاک ډیر خطر کوي سو نو د ستي تریاک یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډیر ضعیفي یو نفر چې شیشه استفاده کوي هغه تحریک کننده د استمولان ده وی چې دا شیشه استفاده وکړي د مقربت جنسي ته مثلا ډیر تقویه کوي نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو د ستي شیشه استفاده کوي نو دغه منفي تجربې دي کله چې دوی خپل منځ کې شریک کړي چې دغه ډیر مشکلات ورته پیدا شو په زمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کې ګوره په یو وطاق لس نفرې درې مریضان د شیشه د بستر کې یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې یو درې مریضان مثلا د خوباور ګولۍ خوري هغه د بستر کې ګوره د شیشه مریضان چې دي شیشه مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری مریض مثلا شیشه ماته یي مریض کمزاکي مریض مثلا خپل کمیس چیري کوي مریض مثلا یو بل ته سره رسي یو بل سره جنگ کوي درې نفر په دې حالت کې شو مثلا کله چې درې نفر هیروین اس کوي هغه ډېر درد لري یا پرنجيږي ډېر غوخ کیږي هغه شکایت کوي نو په دې کې دغه اوتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي هغه څوک چې تداوی ټیم ده دغه نوم لار اوري کیږي دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي هم د تداوی پروسه په تاخير کې شي هم د تداوی ټیم ته مشکلات هېدې لپاره د علمي دي دغه دی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي چې یو طریقه د تداوی د بل باندې منفي اغیزه کوي یو منفي مسیج اخلي هغه
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي
کله چې یو مریض نوې راشي دا به د سکرینینګ شي چې دا سټول تداوی ته مساعد ده مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اتزل لري وزل لري شپږ زل لري مثلا زموږ شرکل کې چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تداوی ورته مخې ته کې خول شي مثلا تاسو یو نفر یو هوټل ته ځي یو ګلسون مینو وروړي وته چی شي غوړي ته کوم نو غذا غوړي په تداوی کې مونږ راشي ده تداوی مثلا شپږو مډلونو دی په جهان کې په خپل افغانستان کې د مډول د تداوی یا نوید د تداوی انتخابول دا یو ډیر مهم کار ده بل هغه واردونه یو تاقونه د هر مواد لپاره بیل بیل وردی هم ورته صحیح خدمات ارزه کیږي او هم په زمن کې د موثریت او مسمریت د تداوی ورته ډیری او مریض ډیر ښه نتیجه سره به خپل کور ته لاړ شي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د احتیاط په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزي وردک خبري وورو.
مور باید به مسئولیت نوین چې هیڅ نوی افتیه کې وری موږ په امغه کولاکستان می مکتب مدرسې په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري امغل ته موږ په جریان کې و چې د دوی حاضری منظم ده نه ده د دې چا سره ګرځي چا سره ناسته ویلاړه ده مور په هر حساب نه پوهیږي که کوی یو بوی کې تغیرات راشي په یو زلسه کې تغیرات راشي په خوراک کې تغیرات راشي په خوب کې تغیر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه دی اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغیر راغی دا ویلې باتمان هغه دلیل باید پیدا کړي دا مشر اولاد ته باید ته خاص سامه په سخې طریقې سره ته تربیه ورکړي ځکه چې که مشر اولاد دې ښه وي نورم ته نه یغې نه یو عبرات اخلي نور ورو ورو ته نه تشویقیږي په دغې کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي مثلا شبنشینیانې کې د ملګرتیا و ډېر شوقي وي د درس علاقمند نه وي ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي هغوی ته باید موږ ډېر متوجه اوسو چې هغه متضرر نه شي
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویش کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینې له امله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول رفیع الله چې تر نشي مخ کې د ټوکرانو دکان درلود اوس یې هر څه له لاسه ورکړی دي دا چې رفیع الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
کله زمین سولم د دې په ځای باندې چې دغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړوم د هغه نوم ور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم د راولار سولم بس نشه به مې کولی چرسو یو بل مازګر به مې 500 تور پورې اوس هغه به مې تر بل مازګر پورې بستو د چرسو په برکت مې مینه ترلاسه نه کړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډېر خراب سو په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله له مور سره مې بد اخلاقي کوله څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نه سوه زغملای په لمانځه کې به مې ډېر سست ولم زما په وجود دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړه ولم په مغزو کم حوصله یې کړلم او بل تنهایی ته ډېر رسولم له مور او له پلار او له ورونو له خوندو له خپلو خپلوانو له قربانو د ټولو کوشش مکاو ستناو وسم او د آینده په غم کې نه ولم چې آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه به کوم ځوان نو ژوندۍ به مې وي پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ځین کې هیڅ ونه ما باغت نشه کول نو بتلم ورتلم یا صاحب تکلیف راته ول وی د مریض ول ما کوماند ولان کوم څوک سی به ولو هغه خو یوم په در راته و نه خول یاندې ما غمه و نه خول زه مریض ولم په کور کې لونه یم به خم یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی و به کی یو نام وای واس هغه مم پیژندل نور می په کور کې یو څوک مم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا ز ډاکټر ته ولم ما په خپل خپل کار کاوه تلم په مارکیټ ته لته په کله 1500 لا سره ل کله 1300 لا سره ل کله 1000 روپۍ لا سره ل بس پوغه کې ولاله مې 500 روپۍ به مې چر سره واصل هغه به مې سګریټ مګریټ به مې جن جوړ کو هغه به مې واله د غصب په سولاله لم یاندې دا رقم نه ولم چې زیر پل تر لاندې ولم یا کوم چاته خواس کو یا مې لمور څه پیسې غلا کړې یا لپلار څه پیسې غلا کړې دا چې کوم دغه مې نه درلود ما ته په پلار وایلې چې دا ورونه دې څوک 2000 روپۍ ماته راوړي څوک 3000 روپۍ ماته راوړي دا زس په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ماته یو څه راکوه ما بلې سیدانو ری خورزیم خورم
د نشې موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شته چې نن ګالې د وشتمن سړی زوی دی او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده د انجلۍ پلار حجی اسلم هم راضی سوچي نن ګالې تخپل لور ورکړي خوای چې اوس یې زوی مسافر دی کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپل لور ننګیالي ته ور نه کړه او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی میلمانه زمونږ سترګې او لیمې بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خان که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
خ دا خبره ده؟
او اشرف جان ډیر خزل مای دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیک مرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مکوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چای راواچو چې ډیر خوندې وک. دا یو میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکله.
زویا تازه د سفر راغلی ستړی، ځکه چای خوندر کوي. ها دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیا، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په وویو څو معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا نور معلومات وکړل؟
هو ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوي؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاق بران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي؟ ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویا؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې ننګیالۍ، سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه هیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي. هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.